د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی، خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر د خبر لمخه خغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچه زده کړی کړي، او مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتی همکاریو او د سرحدي چارو ریاست د مرستیال په توګه دندې تر سره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څنګه پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي، او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول، چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو تر ټولو پراخې پوځي حملې وې چې په ترڅ کې لسګونه بمباری وشوې. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرائیلی پوځ وایي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه نومې سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامل کړی ده. بلخوا د اسرائیلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. او د امریکا یوې فدرالي محکمې پرون د مساچوست ایالت د ملي هوایي ګارد یو تنغړی وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپرلو پر شپږ مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بښنه غوښتې وه. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې ادبي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی، خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات دی چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 1 نیټه په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ په اړه خبرې وکړي او متقی له وښوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د کونسلګرۍ ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال نه په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې وهند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي، خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوي ډیلي کې سفارت بندوي. که هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال راهیسې ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان وروسته يهودي وګړي اسرائیل ته ورسید. اسرائیلی اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون سیمنتوف چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته یې هیواد پریښی و له ترکیې څخه اسرائیلو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان وروستی یهودی 15 شپېته کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیواد پریښی و اسرائیلو ته رسېدلی دی. د اسرائیلو اورشلیم پوست خبري آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر درې کاله په ترکیه کې و او د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11مه د کان خبري آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبري آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوې ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15 کلو کې او دا د اسلام د رنګ د بدورو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواد وتلي او یوازې شپږ کسان یې د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړي دي چې آیا متحد ایالات به خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي که نه. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو ډیسیژن به پر زول چې دوی به د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالډ ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 9 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي.
د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژۍ پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او بریتانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 11 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړېږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې، د دې ترڅنګ په خپرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه حقیقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی خنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لسونه راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي، د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونې د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختر اجازه راپور لمخې په دې ناسته کې د خپرندوی ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کې مو په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټولنې شته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقی کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوژستیک ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخه ونیول شي. طالبانو له بیا وکمنۍ وروسته شاوخوا 400 انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دي راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګډېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرې لجیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریڅې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کویقا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپیریو د بیلتون له غمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه تر هغه پېستله هغه جوهر کیسهیز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و،
که څه واضح کړي، یعنی ورستی ناولونه مول لمړی سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري.
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو دا هم باید کومکی وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډېر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند نه مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اولې خبرې ته راشو چې یو کرکټر پخوانی اوسنی معمولا لکه ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وو، پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادب یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي دا برسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې پوشته دي لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده، او دغسې اوږدي که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح د هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښئ عمر صاحب، وبخښئ چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي، او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې دی چې د تیر د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی، ما هدف د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدی شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي، په فرعي کرکټرو کې کېدی شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي، بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نه شي، هغه ته بیا منطقي
او که چرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دینوم باندې ژباړل دی د همنګلی ناول ویخه کې د زړل پخوانی ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پر راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې لا اتیا کلنی را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیق کتنه وکړي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کېدی شي یعنی زه نه وایم ما به خو تاسو ته وویل چې کېدی شي کیسې کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضح کړي خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي ګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ هر څومره چې سیټنګ ډېر توضیح کړي هغومره جالبه راځي مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لهویل دلته فوکس پورې ډېر مربوط دی خو معمولا که چېرې موږ چې یو چا کیسه کوو او د هغه بګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کلي کلی دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وې بلې اغېزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه
کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو سره له دې چې موضوعات مختلف وو سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ماشي تاسو ته ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره ځخیر پې به نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغیر نه راغلی په اکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره وو خو که چېرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس پېله کیسه ساعت کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې 500 وارو نه ډېر ګورم هم ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 وارو په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر څه کوم بیا یې ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسه یې ژبه یې لږ سره خواږه کړه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نور بس داسې موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه پکې کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله را سره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته را ولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي نوې کمزوریانې په کې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي او ورسره چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوریانې
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکټونکو هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه خوا ولاړه په هغې خوا ځي تاسو څرنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي زمان مکان زمان به څه شی وي په دې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کریکټر کوم چې آیا کریکټر جالبه دی که نه. بیا د دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاشم او ورته موضوع ته موضوع باندې بیا هم زما معمول موضوع په کیسه کې شیبر صاحب تاسو ته معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې کیسې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي. ماته اساسي شی چې دغه کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه ده چې دې کرکټر لانجه به سي وي د دې کرکټر مشکلات به سي وي. دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي. دا بیا درته وایم د تور شیبر صاحب چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نه قلم چې اول ناورته لیکم. نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم. پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې یعنې دغه شپول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده نه وړې وړې نه شروع کېږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي. او جالبه بیا دا راته خپله ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري. البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم. ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا 500 نه زیات کرکټر کوي. زه خپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ماته چې نه داسې مزه زه داسې نه یم زه داسې ځکه چې ما د کرکټر بکګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د هر څونه چې د کرکټر خپله کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ماته نورې لارښوونې دغه کار دی غلط ده چې مزه په دې لاړه شي. بیا په آخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کړم پلاټ خلاص کړم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ماته نورې لارښوونې نه یوازې کرکټر ټول کرکټرونو راته لارښوونې کوي چې نه داسې مزه ده دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې دي. نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم په باندې زه ترېنه پند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شي بیا ښه شوه.
له ښاغلي عمر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولی شي. د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه. دا ټکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي. همدا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دی خوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2، چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ټرانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي.
زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړه باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړه باندې کاروالي ولری موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې تار کې موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړه باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړه باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي. په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي. هغه که چټ جی پی ټی، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبې کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو مازې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیر پښتو هغه ورته اضافه کو. څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي خود ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او پیسره مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نور اپو د لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکې چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واټساپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته وژا ورکړی او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي، ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپله پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړی دو سر پیلې شي، له څو اونیو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندۍ په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبې کلنی ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل سوی تر راتلونکي یوې میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور و ثقیل است.
وزلو به هر چه کار نده، دروند و زور کار ده. او یو چپانداز باید جدی چمتواله ورته ولری.
وزلو به در افغانستان کلتوری ورزشونو گنل کیگی. په وزلو به که در دوار و دلو چپاندازان پا داس حال که چه پا آسون سپاره وی او مخصوص جامعه پتن وی در لو بلپاره حلال سوی وزه یا وزگوره لزمک پورتا او در حلال دایره تای ورسوی. در تیم ملگری لار ور تخلاسوی خو مقابل سیالان مخنیسی او حدس کوی چه وزه تریونیسی. کلونه کلونه باید زیار ویستلسی. ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلې دو پورې نه بلکې د هغوی د اسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
چې خلک ټول اسونه خوکې سامان د اسونه خوکې جرن اسونه خوکې دی هغه هر چا زو خو ځکه خلک ټول اسونه خوکې نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. یو څو ورځې کې داس منل به شي د مسله زر پیسې یې خوري نو ډیر مصرف ده، ډیر زیات مصرف ده.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلو به فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د وزلو بشپګم لیک د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلو به د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي موږ تقریبا اتلس ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازی او غیر رسمی ټیمونه موږ تقریبا یو څو شپې ته یو څو هغه ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کڅو ولسوالۍ یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات سوای او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې سوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپاندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل موسیقی قسمه پخې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه چمل شراب مې ورته ورکړو بیا زه او د بلبل شراب مې ورته ورکړو بیا زه او د بلبل سیندر سپینو شګونه جوړ کړو محل